په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. د خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې به د طالبانو حکومت خی په رسمیت ونه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې دا هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. د ترکیې ولسمشر وای د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت تمه کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران د هغه توافق له مخې چې دوه اونۍ مخکې شوی د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې تهران ته نږدې د سنتریفیوژونو د پروژو جوړولو له یو ورکشاپ څخه لیدنه وکړي. بشپړ خبرونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت خی په رسمیت ونه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې د هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې به له دې هیواد بهرنیو هیوادونو ډیر افغان کډوال ورمات شي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د ایتالیا له یو دولتي تلویزیون سره پرون یک شنبه په مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ځکه ممکن نه دي چې د دب خبره په کابینه کې ولس وزیران د ترهګرو په لست کې دي او د ښځو او نجونو حقونه په دوامداره توګه تر پښو لاندې کیږي. خو د مایو دغه راز ویلي چې د افغانستان خلک باید هغه مالي مرستې ترلاسه کړي چې تېره میاشت وخت د طالبانو له رسیدو وروسته بندې شوې دي. ورسته له هغه چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د افغانستان د مرکزی بانک د څه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې او د طالبانو حکومت تر لاسرسي نه لري. پر دې سربېره د پیسو نړیوال وجی صندوق IMF هم د 100 میلیون ډالر مرسته چې تیر میاشت باید د افغانستان پخوانی حکومت ورکړې وي درولې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد په اوس وخت کې د نړۍ د شلو پرمختللو او د اقتصادي ودې په حال کې هیوادونو دوري مشتي په غاړه لري، د غراز ویل چې د دې ډلې مشران به په نږدې راتلونکي کې په یو ځانګړي غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړي. نوموړي ونه ویل چې دغه غونډه به کله جوړ شي، خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ورشنین پرون روسي رسنیو ته وویل چې د جی شل د ډلې مشران به سبا سیشن به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په پای کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت تمه کوي. ترکیه مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي ویلي و چې د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د سنبالولو او امنیت په برخه کې همکاري ته چمتو ده. اردوغان پرون یک شنبه له امریکایي سی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې اوسنی حکومت ټول شموله نه دی او د ټولنې ټول مختلف قشرونه پکې نه دي راټول. نوموړي زیاته کړه تر هغه چې دا ستونزه نه وي هواره شوې او حکومت ټول شموله شوی نه وي، ترکیه به په افغانستان کې حضور ونه لري. د ترکیه ولسمشر دغه راز ویل چې تمه کوي ټولې ښځې د افغانستان د ورځني ژوند په ټولو برخو کې فعال ونډه واخلي او کله چې دا کار وشنو به دوی هم ملاتړ وکړي. طالب چارواکو د کابل د نړیوال هوایي ډګر لپاره په تخنیکی برخه کې له ترکیه او قطر د همکارۍ غوښتنه کړې و، خو له دې سره مخالفت څرګند کړی و چې ترک ځواکونه د دې هوایي ډګر د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران د هغه توافق له مخې چې دوه اونۍ مخکې شوی د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې تهران ته نږدې د سنتریفیوژونو د پروژو جوړولو له یو ورکشاپ څخه کتنه ترسره کړي. د دغه ادارې رئیس رافائل ګروسی په یو بیان کې چې پرون یک شنبه خپور شوی ټینګار کړی چې د هغې موافقې چې د دواړو لورو ترمنځ د سپتمبر په 12مه شوې ټول موارد باید تطبیق شي. د دغه موافقې له مخې ایران اجازه ورکړې چې نړیوال څارونکي کولی شي د دې هیواد د اټومي فعالیتونو په اساس ځایونو کې څارونکي کمرې نصب او څارنې ته دوام ورکړي. په جرمنی کې د تیرې ورځې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات ګوند اس پی ډی یو څه د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل له واکمن محافظه کار ائتلاف سی ډی یو او سی اس یو څخه مخکې شوی. دواړو لورو ادعا کړې چې د نوي حکومت جوړولو لپاره کافي رایې ګټلې دي، خو د دغه انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د یو ائتلافي حکومت جوړولو لپاره به خبرې ډېرې دوام وکړي. مرکل بچ له شپاړسو کلونو وروسته خپل دنده پرېږدي تر هغه چې نوی حکومت نوی جوړ شوی د سرپرست صدر اعظم په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. دې ته په پام چې هیڅ یو لوی ګوند اکثریت رائے نه دی ګټلی، داسې بریښي چې له دریو ګوندونو جوړ ائتلاف به ښایي نوې حکومت جوړ کړي. د یوې تر سره شوې سروې نتیجه ښیي چې په نړۍ کې د کورونا خپرې شوې هوباله دوهمې نړیوالې جګړې را وروسته د خلکو عمر ډیر را لنډ کړی دی. د دغه سروې چې د امریکا د متحدو ایالتونو، چیلي او اروپایي هیوادونو په ګډون د نړۍ په 9 هیوادونو کې ترسره شوې، نتیجه یې ښیي چې د ډیر ژوند کولو په برخه کې د 3 لسیزو هغه پرمختګونه چې په دې هیوادونو کې شوي د کورونا وبا له امله په اوبو لاهو شوي دي. د دغه سروې نتیجه نن د اپیدمیولوژي په نړیوال ژورنال کې خپره شوې ده. د دغه سروې یو تنظیمونکی ډاکټر ریدهی کاشیاپ ویلي د دوی د سروې نتیجه ښیي چې د کووید 19 ناروغي پر ډیرو هیوادونو څه ډول ورانونکی اغیز کړی دی. د دغه سروې له مخې په 22 هیوادونو کې د 2019 کال په پرتله عمر څه باندې 6 میاشتې را لنډ شوی دی. په ډیرو هیوادونو کې د سړو وضعیت د ښځو په نسبت ډیر خراب دی. په 11 هیوادونو کې د نارینهو د عمر اوږدوالی څه باندې 1 کال را لنډ شوی، چې ښځې بیا په 8 هیوادونو کې له دا ډول وضعیت سره مخامخ شوي دي. د سړو عمر تر ټولو زیات په متحدو ایالتونو کې د 2019 کال په نسبت 2 کال و 2 میاشتې را لنډ شوی. لیتوانیا دوهم هیواد ښودل شوی چې په کې د سړو عمر 1 کال و 8 میاشتې را لنډ شوی دی. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوې، خو بیا هم لند خبري برخه لرو. په دې لند خبري برخه کې به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلي موضوع ته مخه کړو، چې نن د اسامبلي ته د افغانستان د استازي د وینا ورده. د دغه وینا به هم د افغانستان په استازي توپ غلام محمد اسحق زئی کوي. اسحق زئی د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د پخواني دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې دایمي استازي ټاکل شوی او تر اوسه هم دغه دنده پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو پر دې پریکړه طالبانو هم غوسه څرګنده کړې او ویلي چې هغه د افغانستان استازي توپ نشي کولای، ځکه چې اوس دوی پر ټول افغانستان واکمن شوي. تفصیل په دې رپورت کې.
ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې نن ماسپخین به د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازي عمومي اسامبلی ته وینا وکړي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د ویاند سټیفن دوجارک په حواله ویلي چې د افغانستان ویناوال به غلام محمد اسحق زئی وي. اسحق زئی د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی وو. اسحق زئی داسې مهال ملګرو ملتونو ته وینا کوي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او دوی شاوخوا 6 ورځې وړاندې خپل حکومت هم اعلان کړ. د ملګرو ملتونو له عمومي غونډې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دې سازمان ته په یو لیک کې سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه معرفي کړ. ملګرو ملتونو د طالبانو د دې لیک د هو یا نه کارا جواب نه دی ورکړی، خو وی ویل چې د سازمان مشرتابه دا لیک ارزوي. سهیل شاهین بیا د ملګرو ملتونو پر دې پریکړه اعتراض کړی چې دوی ته یو عمومي اسامبله کې د خبرو فرصت نه دی ورکړی. هغه پرون ازادي رادیو ته وویل دا د دوی حق دی چې ملګری ملتونه یې په رسمیت وپیژني.
ما حمایت مردمی داریم،
موږ ولسی ملاتړ لرو، دا ورته لرو چې د هیواد او خپل خلکو دفاع وکړو. د ملګرو ملتونو د کړن لارو لمخې دا زموږ حق دی چې د دې سازمان لخوا په رسمیت وپیژندل شو.
د ملګرو ملتونو ویان بیا ویلي غلام محمد اسحق زئی د طالبانو لراتګ مخکې دوی ته عمومي اسامبله کې د افغان ګډونوالو نمونه لیږلې دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانستان د استازي د وینا نوبات داسې مهال را رسیدي چې د او نورو نړیوالو سازمانونو دغه هیواد کې په زیاتیدونکې بیوزلۍ وارلمخه اندېښنې ښودلې دي. د افغانانو هیله دا ده چې نړیوال باید بشري مرستې سیاسي نه کړي او هر څومره ژر چې کیږي د دوی لاسنیوي ته ورودانګي.
پر راپور کې مو واوریدل چې نن دوشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته د افغانستان د استازي د وینا وار دی. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ویلي چې د افغانستان په استازیتوب د دې هیواد د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحق زئی د اسامبلی ته وینا وکړي. طالبانو له خپل لوري په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ څوکۍ ته د قطر د دوهې دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین ور پیژندلې ده. ښاغلی شاهین پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې د ملګرو ملتونو د دغه پریکړې په اړه چې د افغانستان د حکومت پخوانی استازی به ورته وینا کوي خپل نارضایتي د سرګند کړه.
د افغانستان ټول اراضي مون سره ده، ولسی ملاتړ لرو او له هیواد او ولت څخه د دفاع پرتوان لرو. نو اصولا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ باید موږ ته وسپارل سي، او د افغانستان د اسلامي امارت محترم خارجه وزیر مولوی امیر خان متقی صاحب جنرال اسمبلی ته حضوري یا د مجازي لارې وینا وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
د سهار لس بجې او 12 دقیقې کېدونکې لري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو.
د امریکا بزنس انسایډر خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پر لانجمنو څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. خبرونه لیکي ډونالد ترامپ د شنبې پر ورځ په جورجیا ایالت کې د خلکو یو لاریون ته په خبرو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب ځینې بې اساسه ادعاګانې هم وکړې. پخوانی ولسمشر ترامپ ادعا وکړه هغه کسان چې له افغانستان ایستل سوي د ایستلو یا تخلیه پر شرایطو برابر نه وو. د دې په خبره د امریکا حکومت په سلګونو امریکایي اتباع لا هم په افغانستان کې پرېښي، هغه هیواد چې د ده په ټکو دښمن ور باندې ولکا ټینګه کړې ده. د خبرونې په لیکنه له کابل د امریکا د ورستۍ الوتکې له وتلو سره له افغانستان څخه باندې یو لک شل زره کسان وایستل سول، خو دا لړۍ اوس هم په وقفهي ډول روانه ده. نیویارک پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه غنې کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې، امریکا دی په زرګونو هغه کسان چې بایدن په افغانستان کې تر شا پرېښي نه هیروي. د لیکنې په پیل کې د 28 کلن روح الله سعادت خبرې راخیستل سوي چې ویلې دي په افغانستان کې هیڅ شی تضمین نه دی، حتی زما ژوند هم. د چې له افغانستانه تازه وتلې له دوهې له ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې ځینې طالبان واقعا ډېر ظالمان دي ځکه چې ناپوهان دي. د دې په وینا دوی خلک د مرغیو په څیر په ډزو وژني، خو په غربي نړۍ کې تاسو له مرغیو سره هم دا ډول چلند د دې په خبره چې نه سي کولی. نیویارک پوسټ لیکي سادات چې د ترجمان په توګه یې له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې بختور دی چې د کامیر هوایي شرکت په مرسته وتوانید قطر ته ځان وباسي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د امریکایي وګړو او د امریکا د دایمي استوګنې د اسنادو یا ګرین کارت لرونکو تر 1 لک زیات نور کسان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له تیرې اونۍ لږ تر لږه 15 امریکایي اتباع او 9 ګرین کارډ لرونکي له افغانستانه ایستل سوي دي. له افغانستانه په بشپړ ډول د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو مخکې وسلوالو طالبانو د اګست پر 15 پر کابل هم ولکا ټینګه کړه، او له دې سره افغانستان ته نړیوالې الوتنې هم وځنډېدې. خو د خلکو د رئیسلو ډیری الوتنې د قطر د هوایی شرکتونو لخوا سوي، او د ولسمشر جو بایدن د هغې ژمنې په عملي کولو کې نقش لوبولی چې ویلی وو د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان څخه به د راګیرو پاتې سویو کسانو د ایستلو لپاره تر وسه وسه هر اقدام وکړي. د بریتانیا میل آنلاین خبرونې په کابل کې د رخصتیو په ورځو د ځوانانو د غیژ نیولو پر موضوع لیکنه خبره کړې چې هم د یو بل په وړاندې خپل مهارت شي او هم ورته یو ورزشي مصروفیت دی. په کابل کې د غیژ نیولو په ساحه کې ګڼ کسان راټول وي، او ځینې راغونډ سوي کسان د هغه غیژ نیونکي په پلوي نارې وهي چې دوی یې د ملاتړ لپاره راغلي دي. کله چې یو څوک ماتې وخوري د راټول سو کسانو ډله ورباندې ملنډې وهي. د سمنګان وسیدونکو 1.5 کلن محمد عاطف د خپل رقیب تر ماتولو وروسته ویلي چې لول سو کلونو راهیسې په همدې غیژنونه بوختي. میل آنلاین خبرونه د فرانسې خبری ایجنټس په حواله لیکلي په کابل کې د خلکو په دې ډلې کې د طالبانو غړي نه تر سترګو کیږي، که دوی د خلکو په ډلې کې وی هم په دغو مسابقو کې برخه نه اخلي. د غیژنونه لوبڅار یا ریفری ویلي